دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون 14 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د استادانو هړتال، د شمالي وزیرستان د دوکاندارانو غوښتنې، د خیبر پښتونخوا راتلونکي بجټ او سره د افغانستان او اوکراین په اړه د راپورونو ترڅنګ نور ډېر څه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د بلوچستان د سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړو هړتال ته دوام ورکړی دی. د سره صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی دی او امریکا او اوکراین په خپلمنځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړو هړتال ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن مرستیال مشر صدیق مشواڼي نن مشال رادیو ته وویل هړتال به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې نه وي منل شوي.
شپاره تاریخ سره موږ د صوبې څه چې تعلیمي ادارې دي دا موږ بندې کړلې او په نولس تاریخ باندې موږ چې کوم بجټ اجلاس دی د دې ګرد صوبې اساسه کرام موږ د لې صوبې کوارټر ته راغوستي دي او د دې بلوچستان اسمبلی موږ ګیراو کو درڅو پر چې موږ کوم چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه شوی.
استادان وای پاکستان د نورو ټولو صوبو حکومتونو حالت د سرکاري سکولونو استادانو ته ترقی او نور مرات ورکړي خودي ورسخه به برخې دي. د بلوچستان حکومت بیا وای د استادانو د ترقی مسلې د خزانه وزارت د منځوري لپاره لیږلې ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وای د کراچي پر لور د روان سمندري توپان زور کم سوي دي. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شین رحمان وای د توپان رفتار او روسوي خپل مرکز کې دننه د تیز بادونو او بخاراتو شدت پر ځای دي. نوموړي پر نو وخت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي ل خلکو یې غوښتنه ده چې د توپان د ننداري لپاره دي د اوبو خواته لورتاګ ډډه وکړي. د پاکستان حکومت د توپان له ممکنه خطرو د خلکو ژغورلو لپاره تر 8000 زیات کسان خوندې سیمو ته وړي دي. حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې بدین سجاول او ټټه ضلع د توپان له خطر سره مخامخ دي. د سیند صوبې په جامشورو کې د سکرو یا کویلې لکانه د دوو مزدورانو مړی راایستل سوي دي. د سیمې مزدوران وایي حکومت ورسره د بنسو کسانو په راایستلو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د سیند حکومتي چارواکو د جون پر 14 مشال لړیو ته ویلي چې هغوی مرستندوی ډلې ورلېږلې دي. دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 14 دا کسان د سکرو کان نړېدو وروسته لاندې سوي ول. دوی ابرار الحق او سمیع الحق نمیږي او دواړه سر ورونه دي. هغوی د خیبر پښتونخوا د پړچنار اوسیدونکي ول. اخو د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع اورکزی په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د راایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا درې مزدوران د جون پر 14 کان ته د باران د اوبو ننوتلو له وجې هلته بند پاتې سوي دي. د بار اورکزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله وایي د ژغورنې عملیات په چټکۍ روان دي. په کان کې بند شوي مزدوران د خیبر پښتونخوا د شانګلې دي. د مزدورانو د اتحادیه یو مشر عبدیار تور پوری کوي چې دا پیښه د ټیکدار او د انتظامیه د بیغوري له وجې رامنځته شوې ده. خو هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یاد ادارې د جون پر 14 په ریپورت کې پر نړیواله ټولنه او ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. په ریپورت کې راغلی چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګارۍ کې دوه کچه په څرګند ډول زیاته شوې ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ایرانی او د لویدیز چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وای د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندي ځینې امریکایي وګړي خوشی کړي او په بهر کې د ایران څخه کنګل سوي شتمنۍ خوشی کړي. د دوی په وینا دا به توافق یا تړون نه وي بلکې تفاهم به وي. واشنگټن چې کله نړیواله موافقه کوي نو هغه به د کانګرس ارزونی او منځوري ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس ډېر غړي ځکه ایران ته د ګټې ورکولو مخالف دي چې ایران روسیې ته پوځي مرستې ورکوي. په کور دننه خلک ځپي او د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په سیمه کې د امریکا ګټې په نشه کړې دي. دا او تر دې مهاله د مشال لړ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې دا او یو شمیر نور راپورونه لرو. بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکول استادانو لتیرو لس ورځې راځي د نخړو هړتال روان کړی دی. یو استاد وایي هغوی د نوکریو ترقی غواړي.
لاوارې سبلوچستان چې د دې 47000 سازا چې دی هغه د اپګریډیشن او ستاهاله مېرو مدي.
اخوا د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار دکاندارانو یو ځل بیا د خپل ویجاړسو دکانونو د ماوزي غشتنه کړې ده.
میشته په دې ځل بیا ځب چې ډېر نقصان راغلی ده. په میش باندې قرضې دي مشکرو پرینه نشي کړای.
په خبرونه کې به واوري چې د پېښور هغه درې کلی حال درکو چې اوسیدونکي د کلالي یا لخټو د شانو جوړولو کار کوي.
کم از کم چې نینې نو دغه درې سالور سوا کورونه دي او بس لوی واړه لګي او د خپل کې سب کوي.
پر دې سربیره د افغانستان او اوکراین په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غږ لمشال رادیو خوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. موږ د مشال رادیو نوم داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او. اوس راځو د راپورن پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سکول د استادانو د اتحادیې لتیرو لس ورځې راهیسې بوک هړتال یا د نه خوړلو اعتصاب روان کړی دی. د دې استادانو په وینا چې تر څو حکومت د هغوی غوښتنې نوي منلي تر هغو به یې احتجاجي پر لته روان وي. د دې استادانو پر غوښتنه له نن څخه د احتجاج په توګه د کوټې تر څنګ د صوبې په زیاترو برخو کې سرکاري سکولونه بند شوي دي. بلخوا حکومت ویلي دي چې د استادانو د غوښتنو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د دې استادانو په خبره چې تر څو حکومت د دې غوښتنې نوي منلي تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاجي پر لتر روان وساتي. په دې اړه د ګورمنټ ټیچرز اسوسیشن بلوچستان مرستیال مشر عارف ترین څو چې خپل هم په بوکړتال دی د جون په 14مه نیټه او مشال ډیډو ته وویل چې د تیرو لسو ورځو راهیسې پر تا د ممرګ بوکړتال ناشتي خو حکومت د دې په خبره تر اوسه غوښتنې نه دي منلي.
مین کومه مطالبه چې د اغز مده جونیر کې درا سات ذکرام چې د غو اپګریډیشن دی ولی چون کې په پاکستان کې په ټول صوبو کې چې دا ټیم د جونیئر کیډر کم اساتزا چې دی هغه 8 لک دی او په دې کې 7.5 لک اساتزا چې دی د نورو صوبو د غو اپګریډ شوی دی او یو زموږ استادو د لاورې سبلوچستان چې د 47000 اساتزا چې دی هغه د اپګریډیشن ستاهاله مېرو مدي. د دې سره سره زموږ د پری میچور چې موږ کوم سمیر اساتزا کرام دی نو هغه ډیر سکاله چلويش له سرویس وکي او بیا چې کله د ریټایرمنت ته ولاړ سي نو ای جی اف اس کې د ریټایرمنت سره درې څلور لک په چې د ناجایز کټوتی ځنې کوي.
بلبلو ته د استادانو پر غوښتنه باندې د جمعې د ورځې راځي د کوټ ترڅنګ د بلوچستان په نورو برخو کې زیاتره سرکاري سکولونه د احتجاج په توګه تړل شوی دي. چلامل د ډیریز د کونکو ششمایي امتحانونه هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان د استادانو د اتحادیې و مرستیال مشر صدیق مشوانی ته
شپاره سره سموږ د صوبې څخه تعلیمي ادارې د داموش بندي کړلې او په نونو تاریخ باندې موږ کوم بجټ اجلاس دی د دې ګردي صوبې اساسا کرام موږ د لې صوبې کوارټر ته راغوستې دي او د دې بلوچستان اسمبلی موږ ګیراو کو درڅو پر موږ کوم چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه سوی دې ته موږ نه د نن څوک بیا پرېږدو د اسمبلی ته او نه د دې صد باندې څوک پرېږدو چې درڅو پوری زموږ ته د مر بوکړ تال چې کوم روان دی د زموږ کوم د 22 نوکاتی چارټر اف ډیماند دی پر دې عمل درآمد نه سوی.
ته دې استادانو په خبره چې د اسلام آباد ترڅنګ په درو وړ صوبو کې وفاقي او صوبایي حکومتونه و جونیر استادانو ته د ګرانی سرسم اپګریډیشن ورکړی دی لکه نو دوی په خبره د بلوچستان حکومت تر اوسه پر دې عمل نه دی کړی. بل په لوتې د بلوچستان حکومت ویل دي چې د دې استادانو د غشتونو د هواري لپاره حل ځل پیل کړی دی. په دې اړه د بلوچستان وزیر تعلیم نصیب الله مری یو نه لمخه د مشال ډو سره په خبرو کې ویلی وو چې د استادانو ډېرې غشتنې هواري شوی دي او د اپګریډیشن په اړه فایل د منځوري په خاطر و محکمه خزانه تلج دی ولې دی. هغه هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي بجټ کې به د صوبې د استادانو د اپګریډیشن په خاطر پیسې ځانګړي شي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلور نیمو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور د شمالي وزیرستان د میرام شاه بازار دکاندارانو غوښتنه کړې چې کلونه تیر سول خو ویجاړو دکانونو د تاوان معاوضه ترلاسه نه کړي. دوی وایي اوس چې په بجټ کې ورته یو نیم ارب روپۍ ځانګړي سوي نو په کار ده چې ژر یې دکانداران ته ورکړي. د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی منتخب استازي محسن داوړ وایي چې د تیر کال له بجټ څخه د دغو دکاندارانو لپاره یو نیم ارب روپۍ راخیستي او ژر به د وفاقي کابینې له منظوري وروسته د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت ته ورکړل سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال عمر وزیرا کوي.
د پاکستان فوج 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات کړي ول چې له کابله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او د غلطه بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرام شاه میر علي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. د میرام شاه بازار تاجرانو کمیټې جنرال سیکرټر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د توانونو ماویزو ورکولو کې پنن سبا کې کالونه په تیر کړل.
خو میش د حکومت نه د مطالبه دو چې دا یونیم عرب ریپی دا د زر نظر میشته ریلیز شي چې میش بند آسیا کولینا تیر شول دی میش پیسې او ریس په ریس باندې کمی شي میشته د زر نظر چیک شری کو محسن داوړ ایم ان ای صاحب هغه می شکریا د کوي لکه سرنګ په دا بجټ شي قیمت میشته یونیم عرب ریپی پېښ کړي او امید لره چې نره باندې میش شي کیم پکې جات ریپی دی هغه باندې با محسن داوړ صاحب کوشش کو میشته کلا پیسې ورکول شي رکاوټ کی چې دا رکاوټ ختم شي.
حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو ماویزې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي چې د میر علي ټولو دوکاندارانو ماویزې ترلاسه کړې دي خو د میرام شاه نیمایي او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکې مالکان لا پاتې دي. د میرام شاه بازار یو بل دوکاندار عبدالله وایي چې ضرب اعظم کې پراخ توان سره مخ شوي که حکومت ورته خپل توانونه ورکړي چې خپل یې لیکلې شمارلې او تصدیق کړي.
مطلب دا اپیل کا چې دوی د خپل چکینه چې کیم دي د نظر دی لیسکو او میشتا په دې ضرب اعظم شه ډېر نقصان ورغلی دا په میش باندې قرضې دي میش کاروبارین نه شي کړای میش دا اس بالکل کنن سبو شه ډېر متاثر شوی چې دوی زر نظر د چکینه سټاپ.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي او ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ نمو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دومره یې کړی چې د تیر کال بجټ نه یو نیم ارب روپۍ د میرام شاه بازار غزمنو لپاره راخسته ضربه صوبایي حکومت ته ولېګل شي چې بیا دوکاندارانو ته ویش وشي.
میران شاه بازار دوکانداران دا ډېر مودینه د کمپنسیشن د کیس دا زوړندو ډېر د مینتو زارو نه او مثال هر کیسه پولیټیکل سیاسي فشار نه پس میلادونه او کړ چې غو یونیم عرب روپۍ مو په حال د ترشوي بجټ کې د نمودادي له دا غشر راوخیستو.
د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک هم د دوکاندارانو او د ځمکې مالکانو شکایت پاړه مشال ریډیو ته وویل چې په 13 کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوي توانونه ورکړي خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوندې دارو ته استولې دي او چې څنګه غوي پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سي لاسرسي لا زیات اسانه شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري او زو د پېښور پر لور د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون پر شلمه د نوی مالی کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ حجم 400 ارب روپی ټاکل شوی دی. د قبایلی زلو خلک غوښتنه کوي مرکزی حکومت د هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانی فاټه په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډېدو پر مهال ورسره کړي وي. قبایلی مشران له نگران حکومت غواړي چې په راتلونکي بجټ کې دي د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمه او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ول چې د صوبې بجټ به په شلم جون وړاندې کول شي. ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو د پاره بیا بیا وینګانې کوي. نګوري به چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي. د هغې مطابق به بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رستو کول شي. سورج وړاندې مرکزی حکومت خپل بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 50 ارب روپۍ اخو دی. د قبایلي ضلعو مشران او ولس وایي نه مرکزی او نه صوبای حکومتونو دوی لا خپل مالی حقونه ورکړي. کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوی وي. دا شمالي وزیرستان نه پخوانی د صوبای اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی زلو کې چې انزمام شوای دی د هغه ورځ نه اوسه پورې چې کومه واده شوی و 4 کال به ای ای پی پروګرام لاندې به سلر بار کال ورکول کیږي. لاس کالا او ان اف سی اوارډ به کیږي. پاګه کې بام دوی ته پیسې ورکول نو پدې کې هر کال په اولانی کال لاسره برابرګلې دي. بیا درویش بیا څلرویش بیا پنځویش په پنځویش تر باندې زیاتې نه دی راکړې. واغام ډېر په غیر ضروري او په بځای کارونو لګېدلې دي. دا سه بیا د ای ډی پی چې کومه وا څلرویش تر باندې سالانه وا واغام دوی وچ ډبل کوو به خو سپور ډبل نشو.
دا خبر ځلې خبريال او شنون کې ابراهيم شنواري وای چې کوم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مرات او دومره پنګ به قبایلی ضلعو ته تر لسو کال ورکوو. هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پرې عمل کیږي.
هغه پلان زه ګمان نه کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزی حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغه په دې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړې چې دغه 100 ارب روپۍ به مونږ خامخا قبایلی علاقو یا پرمختیا د یا دا چې ترجیحات څه دي. موږ تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلي چې آیا په ترجیحاتو کې د دغې علاقو بیا ودانی ده. آیا هلته صحت اسانتیا ورکول دي؟ آیا هلته سکولونه کالجونه جوړول دي؟ آیا هلته د مدورفت یا د تګ راتګ وسیلې جوړول دي د روزګار دپاره؟ دا ترجیحات واضح نه دي.
نوموړی وایي چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوي ټولو قبایلي ضلعې له پامه غورځولي. نو ځکه دوی د خیبر پښتونخوا موجوده څارونکي انګران حکومت ته هم هیڅ تمه نه ساتي. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجي کارکن هم دی وایي چې د صوبایي حکومت نه تمه لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نورو سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترقي لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې. بلکې کوم بجټونه یا کوم فنډ لوکیټ شوی نو هغه بل ځای کې لګېدلې دی او په قبایلو نه دی لګېدلې. موږ دا خواهش دی زموږ د ټولو قبایلو چې قبایل مخ په ترقي لاړ شي او د نورو سیمو سره وګه په وګه باندې ودرېږي او خپله ترقي وکړي. نو موږ د امید لرو چې د را روان بجټ کې دی د دغې دپاره پوره ټاکنې وشي.
خو ولې په دې باب لمو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغه وروسته مو د صنعتونو وزیر عدنان جلیل او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانه مشیر حمایت الله سره تماس نیول هڅه وکړي خو دوی خبر ونه کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات به پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
زموږ غله مشال رادیو ساوري اوس زو کراچی ته د کراچی د شاروال لپاره په انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز ګوند نوماند مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته ماته ورکړه ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د یو سل شپېته په مقابله کې مرتضی وهاب یو سل درې اویا رایه ترلاسه کړې او د کراچی شاروال منتخب شوی دی. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پورې کړي دي چې پیپلز ګوند یې تردید کړی دی. په دې اړه نور حال کراچی څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علی راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبریالانو ته وویل د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب یو سل او درې اویا وټونه اخیستي او خاروال یا میئر وټاکلی شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن یو سل او شپېته وټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې دوه دېرش غړي غیر حاضر وو چې پکې یو دېرش غړي د پاکستان تحریک انصاف او یو غړی د تحریک لبیک ټی ایل پی غړی وو چې ووټ یې نه دی اچولې. د پی ټی آی دېرش غړو د کراچۍ د میئر لپاره د ووټ نو ورکولو فیصله کړی وه او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلی. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلې ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروسته مرتضی وهاب خبریالانو سره په خبرو کې د خپل ګوند تر څنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا کہ اس پر پورا اتریں گے
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ به پوره کړو د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلې تورونه پوری کوي د هغوی سیاست په دغه تورونه ولاړ دي. مونږ د نفرت سیاست نه کوو، مونږ د یووالي مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو. او نن سهار د کراچي خار لپاره د ترقی ګامونه واخستې شو.
په کراچی کې د مرتضی وهاب د ګټي سره پسند کې د خاروال یا میئر په ټولو شپږو څوکو پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړه. چې پکې د کراچی نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بټي او د لړکانی نه انور علی ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا د کراچی خاروال لټاکنې وروستو د یوې خبری غونډې په مهال د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې یو دېرش تختولې شوو غړو پرتلا د خار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره درې لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منگ بخپل فیصلہ کو چکم تگلارا خپل کڑو.
آج پاکستان کی جمہوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نند پاکستان پا جمہوری تاریخ کی ترٹولو بد اورز دا. نند پیپلز گن پا زور پا غیر جمہوری طریقہ دا کراچے خار دخل کو رائے تخت ولی دا. نند دا تماشا ٹوری دنیا وقتلا چی دوی پا دیر ٹاکنو کی سمرا درغلی کڑے. دسین حکومت دا پولیسو پا زور دا پاکستان تحریک انصاف دیر شغڑی تخت ولی و دخپل خوخ نتیجہ یا خستے دا.
کو اغوا کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے.
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچۍ د میئر پټاکنو کې د درغلو په ضد به په ټول ملک نن د جون پوچ پاړه سما تور ورځ مانځي. بل اړخته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په پنځلسمه په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو اخیستل بدماشي او د درغلو په ذریعہ د کراچۍ میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیه نشان دی. هغه ویلي ک پر لپسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکی وشي نو د خلکو پاتې باور به هم لمنځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلې وي خو جمهوریت به خامخا بیللې وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په موږ باور کړي. د جماعت اسلامي او پی ټی آی ناکامي دا چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
نو مئی کے واقعات کے بعد پورے ملک میں
دی وای چې د نهم مئی د پی خورستو پټول هیواد کې د پی ټی آی غړو پلویانو خپل ګوند پری خو دی دي. په کراچۍ کې هم ډیرو کسانو د پی ټی آی سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه دیش کړي ووټ اچولو لا نه دی راغلي او بخکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي له ووټ نه ورکوو. په دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته. د پی ټی آی هغه غړي چې په میډیا ښکار شوی خبري کوي د هغوی د تختونی تورونه په موږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری مرتضی وهاب ته د کراچۍ خاروال په ټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلي دي چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلي چې د خپلو دفترونو دروازې د ولس پر مخې خلاصې وساتي. پین وقت کی دا پاکستان پیپلز گن مشر او دا بہرنو چارو وزیر بلاول بٹو زرداری دا مرتضی وہاب پگٹ بیا ویلی چنن دا پاکستان پیپلز گن تاریخی بریا ترلاسہ کرا او دا بریا دا ٹول پاکستان بریا دا نموڑی ویلی چی دا بریا دا کراچی دا خاریانو او دا اگدی مبارزی دا قربانیانو نتیجہ دا دا ہیواد پا اقتصادی مرکز کی دا نفرت او فرق سیاست خپل انجام تا رسیدلے ڈیموکریسی تر ٹول خو انتقام دی دا کراچی دا خاروال پٹاکنو کی دا ووٹ اچول پا محال د پاکستان د آرٹس کونسل نه بهر د جماعت اسلامی او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطی هم شوی چې بنخطو کې 15 کسان ټمپیان شوی هم دي او پولیسو په کې 8 کسان نیولې دي د کراچی پولیسو د سیمې ډی آی جی عرفان علی بلوچ خبریالانو ته ویل انخطی رستو له هغه پیل شوی چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو نیاز علی مشال ریډیو کراچی
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي موږ د روغتیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د مومند پر لور د خیبر پښتونخوا د مومندو د انبار تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت د هغوی په سیمه کې د نادره یا شناختی کارډ جوړولو دفتر پرانیزي او یاد هم ورته ګرځنده ګاډي ورولېږي دا خلک شکایت کوي چې هغوی د شناختی کارډونو د جوړولو لپاره یو کغون تورځي مشال رادیو په دې اړه هڅه وکړه چې د حکومتي چارواکو دریز معلوم کړي خو بریالي نسو د سیمې چارواکي په تیر ورځو کې ویلي و د خلکو ستونزو ورته معلومي دي او ډیر ژر به په انبار کې یو دفتر پرانیستل شي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی را کوي
د انبار تحصیل ولز غوړي دغه سیمه کې دی ورته د شناختی کارډونو دفتر پرانستل شي انبار د یو کورنه د نادره دفتر څخه 80 کیلومتر لري او غریزه سیمه ده چې سرکونه هم خراب دي او خلک وای لک تر لګه 3 غنټه سفر کوي نو هله یو کورن دفتر ته ورسی د انبار وسیدونکو سماجی کارکونکو مقصود خان مشال رادیو ته وای د شناختی کارډونو دفتر مانا نادره د نشوالي د وجه د دوی نارینه او زنانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي
چې الته زمونږ ځنې زنانه د سیچا بيماري زنانه او ته ډیر زیات تکلیف دي بل الته وسنه سبب لري ولې سیکټیانو خبره ده نو الته کله سیکټوین کله نور د غني نو مونږ ته 500 روپو پرم به چې کم ده کنه هغه مونږ ته په 8000 د غریب ولست تمام شي نو زمونږ د حکومت لپاره زور د مطالبه کو چې مونږ ته د انبار کې خپل سنټر کولاو شي ځکه چې مونږ نه په پاوته کې کار جوړې نه له پنور ځای نه کې جوړې مونږ د نادرغه وینګ غاړم ناراضي ځکه چې بنور تحصیلونو کې ګرځل ته نادرایم شته ارتي اول ته ګرځي کور په کور او دلته نه
د شماریاتو د دارې لخوا د انبار آبادی د اوی او زر زیاته خودل شوی دغه سیمه کې تر دې وړاندې یوازې د نادره محکمې موبایل خدمات معنی ګاډه باورته او هغه هم د ولس په خبره چې د ډیره موده وشوه نه ورځي د دوی کواړوي او کلوي کارونه د یو کون دفتر ته ورځي میرویس خان هم د انبار وسیدونکو دی مشال رادیو ته وای
دلته خلق د فرمبی د فارا د شناختی کارډ د جوړولو د فارا غلنې ته یو کون ته تشریف پوری اول ته جی نو د عام چې کم سناسي جوړیږي یا فرمبی جوړیږي نو دا غي کم نارمل فیس 750 روپے د شناختی کارډ د 50 روپے د فرمبی دی او د دې جی عوام د دې جی بشندگان چې کله فرمبی جوړی نو 3-4000 روپے هغه فرمبی هغه خرچه راځي د غرم شناختی کارډ باندې 5000 روپے خرچه راځي
د انبار یو بل وسیدونکو سعدالدین مشهد رډ ته وویل د دوی سیمه کې ځمکه هم ډیر دي سرکاري ودانې هم پکښته کنادره غوړي چې دفتر جوړ کړي دوی ورته وړیا ځمکه ورکول شي د زیاته کړه کپو تیار ودانې یې جوړول غوړي نو دوی ورسره هر رقم رسته کولو ته هم تیار دي
زمنګا زنانا مشران سپینګری ځوانان چې کله د کار جوړول د پر سهار حقته یې کغون تلاړ شي هغه د ماسپخیم مازیګر پورې انتظار وکي او دا غوي هغه کار ونی شي اکاډي جوړنی شي او واپس راشي دا غسی زمنګ یو کار جوړول د پاره سلور 15 چکر وهل په غاړه دا غسی د 10000 نه ونی سا ته 40000 پورې زمنګ په یو کار شناختی کارت په جوړول مینه خرچه راځي
آیا په انبار کې بد نادر دفتر یا د نادر کوم غاړه مقرره شي چې د خلکو ستونزې ورسره هوار شي مشهد رډو هم دا پښتنه د کمشنرې انتظامی د دفتر سره شریک کړه خو څه جواب نشو ملاو البته پښپغم جون د کوزه محمود د اسسټنټ کمشنر د دفتر په فیسبوک باندې ویل کلی ډپټي کمشنر مومن په امبار کې د نادرا د دفتر د پرانستلو منظوري ورکړی ده او په لنډو ورځو کې به په حد کور سیمه کې د دفتر د پاره کوم ځای هم وټاکل شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوې. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. د بلوچستان سرکاري سکولونو استادانو په کوټه کې د نه خوړلو هړتال ته دوام ورکړی دی. د بلوچستان سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې مرستیال مشر صدیق مشواڼي نن مشال راډیو ته وویل هړتال به تر هغه وخت روان وي چې غوښتنې نه وي منل شوي. د دوی تر ټولو لویه غوښتنه په نوکریو کې ترقی ده. د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي د کراچۍ پر لور د روان سمندري طوفان زور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شیرین رحمان وایي د طوفان رفتار ورو شوی دی خو په مرکز کې دننه د تیزو بادونو او بخاراتو شدت پر ځای دی. د سیند په جمشورو کې د سکرو یا کویلې لکانه د دوو مزدورانو مړی راایستل شوی دی. د سیند مزدوران وایي حکومت پر سر د بنسو کسانو پر راایستلو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. خو د سند حکومتي چارواکو د جون پر 13 مشال اړیو ته ویل چې هغوی مرستندوی ډلې ورلېږلې دي. اخوا د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع اورکزی په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا درې مزدوران د جون پر 14 کان ته د باران د اوبو ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یاد ادارې د جون پر 14 په رپورټ کې پر نړیواله ټولنه او ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې دی پانګاچونې ته دوام ورکړي. ایرانی او د لویدیز چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د ترنګلتیا کمول لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وایي د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندیزین امریکای وګړي خوشی کړي او په بهر کې د ایران څخه کنګل شوی شتمنۍ خوشی کړي. زموږ ځراغ له مشال رادیو خبرې د مشال رادیو له اړخمو د مهم خبرونو لنډیز واوریدي. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ هم اوریدلای شئ. ویب سټ پته مو داسې ده www.mashalradio.com. پر دغه ویب سټ تاسو د مشال رادیو ټول لیکل شوی مطالب، ویډیوګانې او ژغیز پروګرامونه اوریدلای شئ. پر دې سربیره تاسو دا هم کولای شئ چې د مشال رادیو ځانګړي اپ ډاونلوډ یا رکشته کی. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم مجدا سلیکو MASHAALRADIO. اوس زو د اوکراین پر لور. روسیه تیر شپه هم پر اوکراین د میزایلو وژونکي حمله کړې دي. د اوکراین پاوز نن جمعه دا خبر روسته له هغه ورکړ چې په میکولای او ورتیرس مسیمه خیرسون کې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. په داسې حال کې چې کیف خپل تهاجمي عملیات پیل کړي، روسیه خپلې هوایی حمله زیات کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په بیلابیلو برخو کې تهاجمي او دفاعي عملیات روان دي. په دې نور حال په دې راپور کې واوري.
د اوکراین پوځ وایي د اوکراین هوایي مدافع شل بی پیلوټ الوتکې وشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې وشتل سوي دي. د پوځ په وینا روسیې پر پوځي او ملکي اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندي وشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر ورسره له هغې ورکړ چې په میکولایف او ورتیرما سیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړل سوي ویلي، له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیف ریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پاوز د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو راپورونو کې ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حمله ته دوام ورکړ او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړی او لپارون راهیسی څباندې دیرش وسلول شخړې کړې دي. د لوی درستی دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې، خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخو د اوکرين د دفاع وزارت مرستيالې هانا ماليار د اوکرين دولتي ټلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیات لور کول پرته ویلي د اوکرين ته هجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي. مالیار ویلی روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغه ویلی روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو د هغې دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی ویلي چې په اوکراین کې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریژا کې د اټومي انرژي د بټۍ وضعیت جدي دی، خو دې زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسې حال کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلې. رافایل گروسی چې د یوه پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوف کابان ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
د مشال ریډیو د خالی ورسي 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د سبا ورځي ځانګړ اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو واوریدي. دغه خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن یا اپ هم اوریدلای سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای یا کښته کولای سي. د سرچ یا لټون په ځای کې داسې ولیکي ام ای SHAALRADIO. اوس د افغانستان پر لور. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق لپلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوی دی. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې تیر ورځ ناوخته خپور شو، افغانستان د هغو یوولس هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د کاچاک د حکومت اړوند چارو او یا ټول برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري. دغه راپور وای افغانستان لا هم د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د 2020 کال له اپریل د 2020 کال تر مارچ میاشت پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري او یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنگي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. په دې نور حال په دغه راپور کې اوریدلای سي.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلان مې به وظیفه شو، رور مې د یو لسم سنف شاګرد
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي اوج ته ورسېده، خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مالی خرڅ کړل او ولس کلن ورورې چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی او د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه، خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورړو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځیمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لګه قاچاقي خارج ته هلته په ایران کې پاتې شو، قاچاقبر دوکه وکړه. دوه دوه نیمې میاشتې په ایران کې وو چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهو. بیا د خپلو زخمونو له لاسه یې سا ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چنده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وځي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنکړي. د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هیواده رد مرز شوی وایي د ښه ژوند په هیله غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8000 خبره کړې وه، خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لاري اسانه نه وي.
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړله، کله چې موږ ایران ته وختلو په ایران کې موږ ډېر زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و، نن شپه دلته و، کنن شپه هلته وکړه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکیې پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دوی سره 15 ورځې بندې وم، ملته نارم تېره کړې ده، ما تندم تېره کړې ده، ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بېرته افغانستان ته انتقال کړلو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له د هېواد د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله، خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له د هېواده د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلني راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هېوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شو، افغانستان د هغه یو لس هېوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه د انساني قاچاق، د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق، د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستندې طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هېوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسون له مخې یو انسان د زیږیدنې لورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سږني کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلې په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کرونا او بعد بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د زینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لزګونو هیوادونو د انساني قاچاقو د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاقو مخنیوي ته ژمنه ده، ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادۍ او تیرې ده. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکي د کار په لټه له دې هیواده د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې دوه اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او زو د پاکستان د اقتصادي حالت پر لور. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو د تیر مالی کال پرتله کمی پیسې لیږلې دي. سٹیټ بینک د جون پر 13 پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال جولای څخه تر می میاشتې په ترسیلات زر کې د تیر مالی کال د همدغه مودې پرتله 12.3% کمی راغلی دی. دا چې په تیر دا چې په ترسیلات زر کې د کمی وجوهات څه دي او حکومت ته کوم اړین ګامونه پورته کول پکار دي، په دې نور تفصیل د ملیحه میرزاده په راپور کې واوري.
د پاکستان مرکزی بانک وایي د روان مالی کال په 1.5 میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیږل شوو پیسو کې 12.8% کمی راغلی دی. سټیټ بینک آف پاکستان د جون په 13 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر می میاشتې د پاکستان ترسیلات زر 23.8 ارب ډالر وو. د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلات زر 28.4 ارب ډالر وو دا ځل پکې د 3.6 اربع ډالرو کمې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.8 اربع ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 اربع ډالره جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزي بانک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برتانیا او امریکا نه پاکستان ته ورلېږل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته وویل چې ځینې کسان د کورنو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخیستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل د کور د ضرورتو مطابق هغوی له هغه پیسې لیږو. که ډالر برخېږي که ښکته کوزیږي، زموږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خېږي او روپۍ غورځېږي نو هلته کې د هغې سره هغه افراد زر چې کمی هغه انفلیشن ریټ هغه سیوا کیږي، نو د هغوی ضرورت نور هم سیوا کیږي. دې نه علاوه بعضې خلک چې هغه دلته کې کاروباریان دي او دلته کې بار انویسټمنټ کړی دی او هغوی چېرته پیسې ګټي، نو هغوی داسې شته دی ملګري چې هغوی پاکستان کې چې دی نو هلته په پراپرټي کې انویسټمنټ کوي یا چې دی نو په نور ځایونو کې انډسټریز کې انویسټمنټ کوي، خو هغه ډېر زیات کم دي.
اقتصاد پوهان ترسیلات زر د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه بولي او د کمیدو یو شمیر وجوهات بیانوي. د اقتصادي چارو خبریال مبارک زیب د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره یو امنیسټي سکیم متعارف شو چې له مخې د پلاټونو او کورونو اخستو لپاره زیاتې پیسې لیږل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په اخستو کې به د بهر میشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعه څه ده، خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیږل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم هغه وجه ده چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملک کې سرمایه کاری یا جایدادونو اخستو ته زړه نه ښه کوي.
تیر شوی یو نیم کال کې مونږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایمیج جوړ شو چې دلته کرپشن دی، امپورټډ حکومت دی، نو بهر چې کوم اوورسیز پاکستانیو هغه کې لګوندې کې خدشه یا پریشانی پیدا شو چې پته نشته چې دلته کوم پولیټیکل انسټیبلټی ده چې دا هغو پیسو به داسې نه چې هغه ډوبې شي، نو هغه فیر فیکټر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتلل کمې شوې. منتھلی لیولی هوډ والا خو راتلې، خو کوم چې ایڈیشنل پیمنٹس به راتلې، ایڈیشنل پیسې به راتلې د انویسټمنٹ لپاره، هغه سلو ډاؤن شي بیکاز آف پولیټیکل انسټیبلټی.
د کارپوهانو په فکر د سیاسي عدم استحکام معنی د هیواد روان سیاسي حالات دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د تیر کال په اپریل کې ختم شو او عمران خان د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې د وزیر اعظم له چوکۍ لري کړل شو. دا غیر وروسته عمران خان په مظاهرو لاس پورې کړ او تر ټاکل شوي وخت مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو په عمران خان د 9 می د واقعاتو سربیره د درغلو یو شمېر کیسونه درج شوي دي. اقتصاد پوهان روان حالات د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه بولي. مبارک زیب مشال ریډیو ته ویل چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمی د پاکستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې خرابې نتیجې لرلی شي.
دا اکسټرنل انفلوز سی دی د میټنس شکل کې، د ایکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې، دا درې وانه چې دي هغه کم شي وي. نو اوبویسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نورم سیوا شو، زمونږ فورن ایکسچینج ریزرو نورم بلاندې راوغورځېدو، هغه ډېر مینیمم لیول باندې دي او هغې په وجه باندې زمونږ په ایکسچینج ریټ باندې هم ډېر اثرات دي. زمونږ روپۍ چې هغه انسټیبل، هغه تقریبا نیرلی 300 پلس باندې چې کوم دی وخت کې هغه ٹریڈنگ کیږي.
د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډېر ارزښت لري. حکومت د دې لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړه کړې ده. په اماراتو او سعودي کې اوسیدونکي ډېر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هنډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي. په حواله او هنډي کې د بانکي لارو په شان ډېرې کاغذي کاروایۍ ته ضرورت نه وي. اقتصاد پوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته وویل باید پاکستان هغه عملي ګامونه پورته کړي چې په عارضي توګه نه بلکې په اوږدمهاله موده کې یې اقتصاد ته ګټه ورسیږي.
حکومت دا وکړي چې فار اوورسیز پاکستان استدي انسینټیوز ورکړي چې هغه پراپر او لیګل چینل استعمالوي ریمیټنسز لپاره، دا حل دی چې ایکسپورټ، ریمیټنسز، فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا به سوال کول ضروری. IMF پروگرام وهم سی هغه یو قسم ارزی ارینجمنټس دی، لانګ ټرم یا سستینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چې تاسو په خپل ډالرز په خپل خپل کارو حواله سره پیدا کوی، دا حواله هوندی دی ډیسکریج کی پریکټیکل سټپس په کار دی پاکستان ته، د دې پر چې مونږ خپل ډالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورت په ذریعہ، ریمیټنسز په ذریعہ، فورن ډایرکټ انویسټمنټ په ذریعہ، بیا مونږ ته نو قرض اخلو او کا اخلو معمولی باخلو.
دا پاکستان د خزانه وزیر ساکدار د جون په 9 د قومي اسمبلی په هونډه کې د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره لپاره په غیر منکوله جائیداد اخستو د 2% ټیکس د ختمولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د 50,000 ډالر نه زیاتې پیسې لګیدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاري کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل. اسحاق ډار وویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکي پیسې د بهرنیو اسعارو د زیرمو یوه مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
زموږ غل مشال رادیو څخوري، مشال رادیو د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انستګرام هم تعقیبولای شي. او اوس یو ځل بیا ځو افغانستان ته. د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکي د پاسپورت اخیستلو په چارو کې له ځان څخه شکایت کوي. دوی په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو د حل په موخه دي د پاسپورت په اداره کې د مسلکي کسانو شمیر زیات کړي. خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې تر پخوا په پاسپورت اخیستلو کې خلکو ته ډېری اسانتیاوې رامنځته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې واوري.
په افغانستان کې د پاسپورت لپاره آنلاین یا برېښنایي نوملیکنه کیږي او هغه څوک په ټاکلي نیټه د پاسپورت اخیستلو لپاره ورځي چې د نوملیکنې په اساس یې نیټه معلومه شوې وي. خو د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د برېښنایي نوملیکنې په اساس یې نمبرونه رسیدلي شکایت کوي چې په یاد ریاست کې کارونه له یوې ورځې بلې ته ځنډیږي. د کونړ ولایت دوه تنه اوسیدونکي دین محمد او زیورامان وایي
پاسپورت جوړېدو ته مور زاسر راوستي دا پاسپورت جوړ کوم او اوس بایومټریک لپاره انتظار کوم او نور ګڼه ګڼه ډیره ده.
دا پروسه به چې د لپاره کار کوونکي زیات شي، کارمندان زیات شي، دا پروسه چټکه شي. زما درې ورځې د دلته راورسېږم، بس ورځ تیره کوم به درته وایو او رسمیت ختم شو نور نه کېږي به ته لاړ شو ورځم تیره کو تکلیف هم تیر کو.
خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین بیا وایي چې د پخوا پر تلی په دغه ولایت کې پاسپورت اخیستونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ریاست امیر حزب الله قانی وایي چې د پاسپورت مراجعینو ته د نورو اسانتیاوو تر څنګ د پاسپورت ویشلو په سهم کې هم زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وړاندې وایي
خود د میاشتې لسمې نیټې څخه تر دې وخته پورې 2300 څه باندې 15 یا 14 داسې پاسپورټونه مونږ هیوادوالو ته توضیح کړي دي. دغه پاسپورټونه نه ترلاسه شوي عواید تقریبا 9,340,350 افغانۍ دي او دا د دولت د خزانې ته سپارل شوي دي. د هرې ورځې په اوږدو کې هیوادوالو ته مخکې 80 سهم وزمن خو اوس د لسم تاریخ نه را په دې خوا هیوادوالو ته مونږ 100 پاسپورټ د ورځې توضیح.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت اخیستونکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش د چټکوالي تر څنګ دي په یاد اداره کې مراجعینو ته د ستونزو د حل لارې په برخه کې مسلکي کارکوونکي زیات کړي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او له کونړ څخه ځو اوس د خوست پر لور. د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی لپاره دي د روغتیا، برېښنا، سړکونو کار او د ژوند په نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابر شي. یا د سیمه چې په تیرو دوه لسیزو کې د خوست له ناامنو سیمو بلل کېده، د جګړو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي سوي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دې سیمې د خلکو ستونزې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې سیمې د خلکو ځینې اړین ستونزې مرکزي ادارو سره شریکې کړي دي. پدې انور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
د خوست ولایت نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیل اوسیدونکو د روغتیا، څښاک پاکو اوبو، برښنا او نورو برخو کې لستونځو کړيږي او له اړوندو ادارو غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي. که څه هم زنخیل له خوست ښار څخه ډیر واټن نه لري، خو په تیرو دوه لسیزو کې خلک د ناامنیو او جګړو د لاسه له پرمختګونو او حتی د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د زنخیل اوسیدونکي مولوي محمد عایل مشال رډو ته وویل:
بس خو می زنه خلک کوم ته هیڅ کور نه دی شوی، نه سړک په برخه کې، نه دغه برق په برخه کې، او نه دغه ویلې هغه پر کې. دغه می ډېر سیمې دي چې کاکو بنه لري، سیمې کې نه لري، زړی نه لري، سره سره جګه کله نه لري، سوی نه لري، دفتر ته خجری می نه لري. دستر خجری چې دی دغه یو پرځ کې یو 15 جمعه یو 15 کلی دی.
د زنه خیر اوسیدونکو وای ځوانان بیکار دي او ډیر وخت وزګار تیریږي. د یاد سیمې د ځوانانو د شورا مشر ډولدین الفت وویل:
تعلیم زمینه برابر شي، دوی ته باید کار پیدا شي او د سپورت په برخه کې باید د سره کومک وشي، ځکه دا ځوانان دي. ځوانان په همدغه برخه کې که چیرته وهڅول شي د افغانستان لپاره او راتلونکي لپاره به د ټولو په ګټه وي.
روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی هم د هغوی د ژوند له مهمو اړتیاو څخه ده. د سیمې یو روغتیا پال محمد عظیم عظیمی وایي:
دا چې د سیمې د اوسیدونکو شمیر د نش په توګه نه زیات دی، دا کلینیکونه چې دي دا زموږ د سیمې خلکو روغتیایي وختنه ته جواب نشي ویلای. دلته شپې مل چې مریض پیدا شي، هغه چې خار ته رسیږي په لار کې نر مشکلات سره مخامخ کیږي، کیدای شي مړ شي، ځکه خار نه دغه سیمه ډېر لره ده. د مکسر هدي کلی به ډېر لره دي، تقریبا پکتیا ولایت سره لګیدلې ده نیم کلی.
د سیمې یو بل اوسیدونکی فیروز ګل وایي:
خبرې سیستمونه خو جدي ډېر بکوره دي، ځکه چې می ساحه ډېره لرې ده د مرکزي ساحې نه. اولته چې کوم خبرتي هغه به سیستم بالکل ختم دی او د غرو سره په اند څنګه څه کار کوي.
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ځایي ادارو مسؤلین په یادو برخو کې د زنخیرو د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په اول ګام کې به د زنخیرو په ګډون هغو سیمو ته خدمتونه په پام کې ونیول شي چې په تیر کې ورته د جګړو له کبله کار نه دی شوی. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزی ویل:
دې ډېر نفوس چې دا په دغه د شنبود په دره کې دی، نه دا دره کې میګن شروز کوشش کو چې دغه ته د یو کلینیک منظور کو چې سی سی وی یا سی سی پلس وی، دا به ان شاء الله په انده کې کیږي. دغه نه در شکوټ کلینیک بو ډی ایچ کیږي، د شنبود په نومه چې دا به ان شاء الله سی سی کیږي.
د خوست یو بل چارواکی محمد انور دین پرور وایي: زنه خیر سیمو ته پام شوی او یو څه کارونه هم پکې شوی، خو په دې ځای کې بیکاری لمخ کې پات ستون زده. دی ادوانی ورده د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنه خیر سیمه هم په تیرو دوه لسیزو کې د دې ولایت له ناامنو سیمو وه، چې خلک تر ډیره له پرمختګونو او د ژوند له اړینو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس د کولالي د هنر پاړه د یو راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د ټکنالوژي د پرمختګ سربیره د پېښور درې کلی داسې دي چې لا هم د کولالي کسب پکې روان دي. ځای خلک وای دا کسب ورته د پلار او نیکونو څخه ورپاته دي. په یاد سیمه کې میرمنې او ماشومان هم لخټ څخه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد راکوي.
د پیښور نورخاته طرف ته 12 کیلومتره لري درې کلی د کولالانو کلو په نامه مشهور دي. په کولالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو پخوانی طریقه د خاور لوخي جوړول کیږي. دلته د هر دویم کور په منډو کې د کولالۍ ماشين او د لوخو په خولو بټي لیدل شي. په یاد ځای کې خلک په کوم عمرۍ کې کولالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانه هم د خاور لوخي جوړوي. کولال ارشاد خان د کولالانو کلو په اړه وایي:
هر جی دا درې دغه کلی دی، یو وزرخانه ده، یو مسیزو ده او یو سوردیز بایان دی. نو دې کې کم از کم چې نینې نو دغه درې سالور سوه کورونه دي اورې او بس لوی واړه لګې او دا خپل کې سب کوي دا لشل لوپیا پکې بس ګټي دا لال رزق دی
کولالان د سحر نه تر مازیګره پوری کار کوي اول خاوره صفا کوي بیا یې په خپواغږي د لرګي په جوړ مشین لوخي جوړوي او بیا یې په بټۍ کې پخوي
نوم یې مصری خان دی خاورې راشي جی بیا هغه خاوره چې مونږ خوراک ونورته هغه کې کومه غټه لوټې هغه وټاکو میدې کو خو برابر بیا چاڼ کړ غټه ورته ماسک واچو میدا ته غاړه ته دوګو جی بیا هغه وبګو چې کله وبو شي هغه باندې بیا شګه چاڼ کو ولا شګه پیدا پاسه واچو جی بیا جی دا مشین ورته دوګو بیا په دې مشین باندې واچو دا مشین خټه وباسي بیا جی مشین ته واچو خړه گملو د پاره کنه بس بیا گملی جوړو د خیر سو یو ډیزاین سو بل ډیزاین مختلف سره کوم ډیزاین چا سره کوم اړری بس هغه سی جوړی
دا په خول ورسته لوخه پاوډر کونه کی د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده